ماخام شپږ بجې دي. قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د دې سات ماخامنۍ خبری مجله زه صالح اسحقزی خلقی وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د استخباراتي ادارو او امریکایي چارواکو په وینا د طالبانو د مشر مرستیال ونیول شو او نور موضوعات. خو تر دې ټولو مخته فریده هوډ سیفی د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
راپورونه وایي د طالبانو یو لوی قومندان او د طالبانو د مشر مرستیال په کراچۍ کې نیول شوی دی. امریکایي سمندري پولیس واکونه چې د هلمند په مارجي کې پر روانو عملیاتو کې لوی ونډه لري، د دې سیمې په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو له سخت مقاومت سره مخامخ شوی. روسیه وایي کې ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د نړیوالې ټولنې د اندېښنې په لرې کولو کې پاتې راشي نو له بندیزونو ډډه نه شي کېدی. او بریتانیا، فرانسې او ایټالیا نن له عراق وغوښتل چې په دې هېواد کې د اعدام سزا بنده کړي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې پرون د امریکایي مقاماتو په قول راپور ورکړ چې د طالبانو یو مهم قومندان او د طالبانو د مشر مرستیال په کراچۍ کې د امریکایي او پاکستاني استخباراتي ځواکونو په پټو عملیاتو کې نیول شوی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې ملا عبدالغنی برادر چې څو ورځې د مخه د پاکستان تر ټولو په ستر ښار کراچۍ کې نیول شوی، د افغانستان په اتکلنې جګړې کې تر ټولو مهم طالب مقام بلل کېږي چې تر اوسه پورې نیول کېږي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې ملا برادر نه دی نیول شوی او زیاته کړی ده چې هغه په افغانستان کې دی او د طالبانو په سنبالولو بوخت دی. له بلې خوا د پاکستان استخباراتو بیا د ملا برادر نیول کېدل تایید کړی دي. په مرجې کې امریکایي پوځیان وایي چې د دې خارګوټي په ځینو سیمو کې د طالبانو له مقاومت سره مخامخ شوي او بلخوا د دوی پرمختګ د هغو سختو مقرراتو له کبله ټکنی شوی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ورته وضع شوي دي. وروستي راپورونه وایي چې په جنوبي ولایت هلمند کې د وروستیو پوځي عملیاتو له امله له مرجې او نادلي ولسوالیو څخه د کورنیو د تیښتې لړۍ هم داسې دوام لري. نن په هلمند کې د مشترک په نامه د روانو پوځي عملیاتو څلورمه ورځ ده. ملګری ملتونه او افغان حکومت وایي چې هڅه کوي له بې ځایه شوو کسانو سره د مرستې بهیر ګړندی کړي. ویل کېږي چې له مرجې او نادلي ولسوالۍ څخه تر دې مهاله شاوخوا زرګونی خلک بې ځایه شوي دي او بخې زرګونی کورنۍ بې ځایه شوي دي. د مرجې د عملیاتو په اړه وروستي معلومات په روانه خبري مجله کې اوریدلی شئ. چارواکي وایي د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان په ګډون 15 تنه طالبان وژل شوي دي. د هلمند والي ویان داود احمدی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه وژل شو طالبانو کې څلور تنه عربان وو او وژل شوی طالب قومندان سراج الدین نومیده چې حکمت باندې مشهور وو. طالبان دنه مني چې ګواکي کوم قومندان وژل شوی وي او زیاتوي چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا یوولس ملکی کسان وژل شوی دي. افغان چارواکي د ملکی خلکو د وژل کېدو خبر نه مني خو د سیمه خلک وایي چې په وژل شوو کسانو کې دواړه طالبان او ملکی وګړي شامل دي. او په نورستان ولایت کې د تیرو څو ورځو راهیسې د سختې واورې ورېدنې له امله د ډیرو ولسوالیو لارې تړل شوی دي. د سیمه مسؤلین وایي داسې وسایل ورسره نشته چې دغه بندې لارې بیرته پرانیزي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکینن ویل ایران به د نړۍ د قدرتونو لخوا د دې طرحې په ارتباط چې خپل یورانیم له هېواده بهر غني کړي هرې نوې مفکورې ته پام وکړي او تر نظر به وي. متکی د خبرې تر هغې وروسته وکړي چې په تهران کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو سره خبرې وکړي. اوغلو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د نوې طرحې په ارتباط د لانجې د حل لپاره تهران ته سفر کړی. د خبرې په داسې حال کې کېږي چې ایران تېره اونۍ اعلان وکړ چې په خپل هېواد کې په لوړه سطحه د یورانیمو د نیکولو پروګرام پیل کړي او بلخوا پر دې هېواد د نوو بندیزونو غوښتنه شوي. متکی له اوغلو سره خبرې یو ډول مشوره او بللنه منځګړی توپ. د ملګرو ملتونو د طرحې له مخې به ایران له نورو هېوادونو سره د غني شوو یورانیمو تبادله ترسره کوي. لویدیز قدرتونه غواړي په دې ځان مطمئن کړي چې ایران نور په لوړه سطحه یورانیم نه غني کوي چې بیا یې په اټومي وسلو کې وکاروي. خو ایران هر کله همدا خبره کوي چې د اټومي وسلو د جوړولو نیت نه لري. بلخوا ایران نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن هغه خبره وغندله چې ایران یې د یوې پوځي دیکتاتورۍ په لور پر حرکت تورن کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وایي متحده ایالات په خپله په بېلابېلو پوځي دیکتاتوریو کې ښکیل دی. د هغه په وینا واشنګټن په منځني ختیځ کې پر ناسمو پالیسیو ټینګار کوي. کلینتن د دوشنبې په ورځ له قطر څخه د کتنې په مهال وویل د سپاهي پاسداران انقلاب لخوا په حکومت کې د ډیر ځواک له لرلو سره د ایران اسلامي جمهوریت د پوځي دیکتاتورۍ په لور حرکت کوي. میرمن کلینتن په خلیج سیمه کې هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط پر تهران د تازه بندیزونو لپاره د عربي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. بلخوا کرملن نن وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د نړیوال ټولنې د اندېښنو په لرې کولو کې پاتې راشینو له بندیزونو ډډه نشي کېدی. د روسیې د ولسمشر دیمتری میدویدف وایاندي وویل ایران باید د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري ډېرې کړي او که تهران په خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو له نوو بندیزونو لرې پاتې کېدی نشي. وایاندې ناتالیا تیموکوا وویل ولسمشر دیمتری میدویدف په مسکو کې د دوشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د خبرو په لړ کې په دې ارتباط د روسیې دریز څرګند کړ. نتانیاهو پر میدویدف ټینګار وکړ چې پر ایران د سختو بندیزونو ملاتړ وکړي. د تاجکستان یوې محکمې پرون څلورو تنو ته په نړیوالو تروریستي ډلو کې د غړیتوب په جرم تر دېرشو کلونو پورې سزا واوروله. قاضي وویل دوی د ازبکستان په اسلامي غورځنګ کې غړیتوب درلود چې ورباندې بندیز لګېدلی او په تاشکند کې د سیکولار حکومت د پرځولو هڅه کوي. بریتانیا، فرانسې او ایټالیا نن له عراق او غوښتل چې په دې هیواد کې د اعدام سزا بند کړي. دوی په وروستو دوه کلونو کې په عراق کې د اعدام پر ډېریدو اندېښنه ښودلې. د بشري حقونو لپاره د عراق وزیر وجدان سلیم وایي د عراق حکومت هڅه کوي چې اعدامونه تر ټولو کم حد ته راورسوي، خو د سختو تروریستي جنایتونو د شدت له امله به اعدام په مطلقه توګه لغوه نه شي کړی. د عراقي مقامات په حواله د تیرو پنځو کلونو په ترڅ کې شاوخوا 122 تنه په عراق کې اعدام شوي دي. او ویکتوریا نوکوویچ با د اوکراین د نوی جمهور رئیس په توګه د فبروري په 15مه لوړه وکړي. یانوکوویچ د فبروري په 1مه نیټه له صدر اعظم یولیا تیموشینکو سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د جمهوري ریاست انتخابات وګټل. تیموشینکو په دې خبره ټینګار کوي چې د انتخاباتو د نتیجو مسله به تر محکمې ورسوي او د صدارت کرسۍ به پرې نږدي. او سم ورسیږي د افغانستان سپورتي او اقتصادي خبرونو ته چې مجاهد جوادی وړاندې کوي.
په ایران کې د افغان مرمنو د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ شوی دی. د کابل چپره نجات ورځپاڼې لیکلي دي چې په دغه نندارتون کې 150 قلم لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي چې پکې افغاني دوخت، جامې، زیورات او قیمتي ډبرې هم شامل دي. د افغانستان د لاسي صنایعو نندارتونونه تر دې مخکې هم د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې جوړ شوي دي چې پکې افغان مرمنو ډېر عایدات هم ترلاسه کړي دي. او دا هم سپورتي خبرونه. د بامیان ورزشی امیریت وایي چې د خځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غواړي په نږدې راتلونکي کې د فوټبال مسابقې پیل کړي. د بامیان د ورزش امیر عبدالستار لیاقت ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به شپږ ټیمونه ګډون وکړي. د ده په وینا په بامیانو کې د بېلابېلو سپورتي مسابقو لپاره د مهال چمتووالی نیول کېږي. او د هلمند ورزشی امیر وایي چې په دې ولایت کې چې د فوټبال او والیبال کوم ژمنی ټورنمنټ پیل شوی و، د ذکورو د لیسې د والیبال د ټیم په بری د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې، خو د فوټبال مسابقې لا هم روانې دي. مسلم ازادي راډیو ته وویل چې د والیبال په دغه مسابقو کې په تاکتیک سره د بوست او اتفاق ټیمونو دوهم او دریم مقامونه ترلاسه کړي دي. نو ورته زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ د ټیم د بریالیتوب په مناسبت چې د 2010 میلادي کال د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو ته لاره پیدا کړه، هم یو شمېر ځانګړي پروګرامونه لري.
د محل د مخام شپږ بجې نه دقیقې کیدونکې دی. له ازادي راډیو مخامنې خبری مجله اوري په روانه خبری مجله کې. د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر د طالبانو د مشر د مرستیال ملا برادر نیول نه تایید او نه هم رد کړل. د هلمند په ماجي ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو نوې حال درکوو. د افغانستان د څېړنې او ارزیابۍ اداره وایي په هیواد کې د ولسي جرګې انتخابات ضروري دي او نړیواله ټولنه باید ورته مالي امکانات برابر کړي. پر نورو موضوعاتو به هم رپورټونه واورئ. د دې خبري مجلې د اوریدو لپاره تر پای رسره تم شئ. دا د ازادي راډیو ده. د پاکستان د استخباراتو د ادارو او د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا د طالبانو د مشر مرستیال نیول شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د رژیم پر مهال د دفاع وزارت مرستیال و، له دریو کلونو را په دې خواهی په افغانستان کې د طالبانو د پوځي شورا مشري کوله. د ملا برادر د نیولو په اړه احمد شیبر رپورټ اوروي.
د طالبانو مهم قمندان ملا برادر په پاکستان کې د امریکا یو پاکستانی استخباراتو له لوري نیول شوی دی. دا خبره یو شمیر امریکایي چارواکو تایید کړې ده، خو طالبان لا هم وایي چې ملا برادر په افغانستان کې دی. د پاکستان د استخباراتو مسؤلان چې نه یې غوښتل اسوسییټډ پریس اژانس خپل نمونه یاد کړي، وایي ملا عبدالغنی برادر لس ورځې مخکې د امریکا د استخباراتو په مرسته په کراچۍ کې ونیول شو. پاکستاني چارواکي بیا څرګندوي چې د ملا محمد عمر مرستیال ملا برادر له څو ورځو راپدې خو د پاکستان په توقیف کې دی او له تحقیقات روان دي. د طالبانو د رژیم په وخت د کابینې غړي مولوی ارسلان رحماني چې اوس د ملي شورا غړی دی، ازادي راډیو ته وویل که چېرته دا خبره تایید شي چې ملا برادر نیول شوی دی، نو دا طالبانو ته ستره ضربه ده.
طالبان ختم شو، تاریخ ختم شو، جنگونه ختم شو، ډیر مهم مهم خلک طالبان اوس نور بندیان دي.
انټرنیشنل هارلد ټریبیون رسپانه د امریکایي مسولانو په وینا وایي چې د ملا عبدالغنی برادر لنیولو سره به د طالبانو د مشرانو درک معلوم شي چې چیرته پټ دي، او دا معلومات به هم شایي ترلاسه شي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر چیرته دی. د پاکستان پر استخباراتو تور پوری شوی دی چې په خپل خاور کې د طالبانو د مشرانو حمایت کوي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې د ملا برادر لنیولو داسې ښکاري چې د اسلام آباد نظر د طالبانو د مشرانو په برخه کې بدل شوی، یا یې د طالبانو د یو شمیر مشرانو په وړاندې تغییر کړی دی. انټرنیشنل هارلد ټریبیون رسپانه بیا په همدې اړه لیکي چې د ملا برادر لنیولو سره داسې ښکاري چې پاکستاني مشران د تروریزم ضد جګړې کې نوې همکاري کوي. امریکایي چارواکي د پاکستان د لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی په وینا په روسیو کې وویل چې له هیواد یې نور په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ نه کیږي. د ملا محمد عمر د مرستیال د نیولو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا او ناټو ځواکونه د طالبانو له مشرانو سره د روغې جوړې لپاره هڅې کوي. ملا برادر درې کاله مخکې وروسته تر دې چې ملا اختر محمد عثماني ووژل شو، د طالبانو د پوځي شورا مشر وټاکل شو. د انټرنیشنل هارلد ټریبیون امریکایي ورسپانی په وینا ملا برادر د کوټي د شورا مشر شو، ځکه چې له څو کلونو راهیسې داسې فکر کیږي چې د طالبانو پوځي شورا په کوټه کې فعاله ده. د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې عملیات تنظیمول، سره له دې چې د پاکستان د استخباراتو مسؤلان دا مني چې ملا برادر د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کې نیول شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې دا اوازې سمې نه دي چې ملا برادر نیول شوی دی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې دا د لویدیځ تبلیغات دي او په دې ډول غواړي چې په هلمند کې د طالبانو روحیات کمزوري کړي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې مو د پاکستان د استخباراتي ادارو او یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا د طالبانو د مشر ملا عمر د مرستیال ملا برادر د نیولو په اړه رپورټ واورید. بلورته د پاکستان د کورنۍ یو چارو وزیر ملک رحمان نن د ملا برادر د نیول کېدو خبر نه تایید او نه هم رد کړ، خو د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې ملا برادر نه دی نیول شوی، هغه هم دا خبر رد کړی دی. بلورته یو شمیر پوځي مقامات وایي چې که په رښتیا هم ملا برادر نیول شوی وي، نو د نوموړي نیول کېدل به د طالبانو په روحي اغیز وکړي، په خاصه د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې چې د دوی په وړاندې اوس مهال د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا پوځي عملیات روان دي. اوس هم یوه خبرتیا اوري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا ازادي راډیو د شپږ بجې او 15 دقیقې دی. د هلمند ولایت په مرجع کې د ائتلافي ځواکونو او د افغان ځواکونو په ملاتړ د مشترک په نوم عملیات دوام لري. د راپورونو لمخې زیات شمیر ملکی خلکو د جګړو له وجې خپل کورونه پریښي او د محل په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. څو وخت څو ساعته وړاندې مو د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایی سره په هلمند کې تماس ونیو. هغه موږ ته د مرجې ولسوالۍ د روانو عملیاتو په اړه تازه معلومات درسره کړل. او وړاندې دی تاسو د مرجی ولسوالۍ د عملیاتو په اړه معلومات ورکول، لکه څنګه چې موږ هم اوریدلی او تاسو رپورټونه راکړی دي، له دې امله ګڼ شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي، ځینې لشکرګاه ته راغلي او ځینې د هلمند ولایت نورو سیمو ته تللي دي. خو هغه یو شمېر کډوال چې لشکرګاه ته راغلي دي، ځینو ادارو ویلي چې له دوی سره به مرستې وکړي. د دوی مرستې تر کومه حده روانې دي او دوی په څه حال کې دي؟ ځکه هوا هم ډېره سړه ده او دا کډوالو ته کافي مرستې رسېدلي په وخت رسیدلی او څنګه؟
رښتیا هم اعلانات د مرستو جات کې د ملګرو تر ادارو هم اعلانات کړي چې د سیمستري اته هم رښتې ویشي چې د دې باندې څلور څو ونه وی کورنۍ ته مرستې ورکړي. د مهاجرو ریاست هم مرستې ویشي، خو کله چې موږ د لشکرګا ښار پر کله باندې چې لشکرګا ښار ته پر خلک د نورو ولسوالۍ نه راتلي دي، هلته د هغو کسانو سره خبرې وکړي چې تازه د ځای شوي را روان دي، هغوی وایي چې تر هغه کې مشین دوی ورته وایي د چارواکي دوی د ولایت په سطحه ټاکلی دی. کاکو مشین وایي اعلانات پرېکړې نه کوي د نړیوال کسان ته مرسته ورکوي چې هغوی شناخته وي یا د یو چا په واسطه مرسته. خبری مجرا اوري
زمونږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د څېړنې او ارزیابۍ اداروي په هیواد کې د ولسي جرګې انتخابات ضروري دي او نړیواله ټولنه باید ورته مالي امکانات برابر کړي. د دې ادارې مسؤلینو نن وویل د دې انتخاباتو د شفافیت او مسؤلیت لپاره باید مخکې له مخکې تدابیر ونیول شي. زمونږ خبریال خان محمد سیند د دې موضوع په اړه له کابل رپورټ را اوروي.
د افغانستان د سیړنې او ارزیابۍ اداره وایي سره لدې چې لستونزو سترګې نشي پټېدې، خو انتخابات په هیواد کې د سولې پرمختګ او ترقۍ مهم لامل دی. د افغانستان د سیړنې او ارزیابۍ د ادارې یوې مسؤلې انا لارسن د سې شنبې په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې شفاف، عادلانه او له درغلۍ او پاک انتخابات لازم امکانات او تدابیر غواړي او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په دې برخه کې ورسره هر ډول مالي او تخنیکی مرستې وکړي. انا لارسن وویل
مرستندوی ټولنې باید د ولسي جرګې د انتخاباتو لګښت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړي. د جمهوري ریاست انتخاباتو یو لړ ستونزې لرلې، خو د دې لپاره چې ورته ستونزې بیا تکرار نشي باید زیات تدابیر ورته ونیول شي.
انا لارسن دا هم وویل د دوی وروستۍ سروې ښیي چې د دې هیواد اکثره خلک د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه اخیستل غواړي. دې دا هم وویل اوس مهال هڅې روانې دي تر څو مخالفې وسلوالې ډلې وهڅېږي چې له دولت سره له مخالفته لاس واخلي او عادي ژوند ته راوګرځي. دې په دې حقله وویل ټولې خواوې باید د انتخاباتو مشروعیت ته غاړه کېږدي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. افغان دولت هڅې کوي هغه مخالفین ځان ته رامات کړي چې له القاعدې او نورو تروریستي ډلو سره تړلي نه وي، خو وسلوالو طالبانو له دولت سره د دوی مذاکرات رد کړي دي. د افغانستان د سیړنې او ارزیابۍ اداره دا هم وایي چې په انتخاباتي ادارو کې هم باید یو لړ بدلونونه راوستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی یو شمیر هغه کارکوونکي چې دندې په سمه توګه نه شوی ترسره کولی له کمیسیون څخه لرې کړي دي.
له نړیوالې ټولنې څخه مو د افغانستان د څېړنې او ارزیابۍ د ادارې د غوښتنې په اړه واورېدل چې وایي په هیواد کې د ولسي جرګې انتخابات ضروري دي او باید ورته مالي امکانات برابر شي. بل پوټ له خوست څخه لرو. طالبان ادعا کوي چې د خوست په مرکزي سیمو کې نن بریدونه کړي دي او افغان ځواکونو ته یې تلفات اړولې دي. د خوست په ولایت کې مو د بې امنیو له وروستیو پیښو د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر خبروي.
په خوست کې د ملي اردو ځواکونو د لومړی نمبر لوا درستیزوال جنرال ظهیر وردګ د طالبانو د وایان ذبیح الله مجاهد هغه ادارت کړه چې ویلي وو د دوی کسانو د سه شنبې په سهار د خوست په مرکزي برخه کې د جلا جلا بمی چاودنو په لړ کې د سرحدي ساتونکو او افغان ځنګلي ځواکونو دوه فوزي موټر په ماینو لالو زولي او په کیسواره یو لستنه سرتیري لمن زولي دي. جنرال ظهیر وردګ وویل په دې ورځ یوازې د ښار په شمالي برخه کې د ماین یو چاودنه شوي خو چاته یې مرجوب نه داړولې. ته زیاته کړه طالبانو ته کمان په نوم پروانو ګډو عملیاتو کې درنه ځنی زیانونه اوښتې دي او ګڼ شمېر نورې نیول شوي دي. خو د دې لپاره چې خلکو ته په سیمه کې د خپل شتون اثبات وښیي زیار باسي د رسنیو د لارې دا ډول ناسم او له حقیقته لرې تبلیغات وکړي. د کمان په ګډو عملیاتو کې چې تیر شپه د دې ولایت د نادر شکور په ولسوالۍ کې ترسره شوي د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
داخل شده بود میران شرط خراغلی بود او دوزار نفره انتحاری مواد را ولی بود دیدوی سرچاخ او وصف و 15 کیلوگرام انفلاکی مواد و انتحاری واسطو که ورسخ استفاده کرده
جنرال ظهیر وردک زیاته کړه نیول شوي کسان په خټه افغانان دي خو د ډېر پخوا راهیسې د شمالي وزیرستان د نارام سیمې مرکز ته میرانشاه په خارګوټي کې استوګ نه کوي. د زیاته کړه پولیسو او د ملي اردو ځواکونو په تیرو 36 ساعتونو کې د کمان په نوم د پګړو عملیاتو کې تر شلو زیات د وسایطو ضد ماینونه کشف او خنثی کړي دي. د بل خوا یو شمېر ځایي اوسېدونکي په دې وروستیو کې مرکز څخه ولسوالیو ته د غځېدلې لارې په اوږدو کې د بمي چاودنو زیاتوالي چې کله ناکله د ملکي وګړو د مرجوب له سبب هم ګرځي په اندېښنه کې کړي دي. دوی امنیتي مسؤولینو غواړي چې په دې برخه کې د ځانګړي تدابیر ونیسي او د پیښو د عملونو د نیولو لپاره د خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ
کې مهال شپږ بجې او پوره 22 دقیقې دي. په کابل کې نن د زړه ناروغیو د درملنې یو تشخیصي مرکز پرانستل شو. دا مرکز چې د کاناډا په مالی مرسته جوړ شوی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د طبي پوهنتون په چوکاټ کې به فعالیت کوي. د افغانستان د طبي پوهنتون چارواکي وایي چې په دغه تشخیصي مرکز کې درملنه وړیا ده او ناروغان کولی شي چې دغه تشخیصي مرکز ته په پرمختللو وسایلو سنبال ده مراجعه وکړي. اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
د افغانستان د طبي پانتون چارواکي وایي چې د زړه د ناروغانو د تشخیصي مرکز په جوړیدلو سره به د ګڼ شمېر هغو افغان ناروغانو ستونزې هوارې شي چې د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هیوادونو ته سفر کوي. د افغانستان طبي علومو د پانتون رئیس پوهاند عبیدالله عبید د سه شنبې په ورځ د دغه مرکز د پرانیستې پر مهال وویل
تا حال آفات و امراض قلبی که در کشور ما تشخیص
دی وایي تر اوسه پورې چې د زړه کومې ناروغۍ په هیواد کې تشخیصېدلې دا به د شته وسایلو تر حده وي، خو اوس د زړه د ناروغانو درملنه په دغه مرکز کې د شته پرمختللو وسایلو په مرسته ترسره کیږي. په کابل کې د زړه د ناروغیو دغه تشخیصي مرکز د کاناډا هیواد د 5,000,000 ډالرو په مالی مرسته جوړ شوی دی. د دغه روغتیایي مرکز د رئیس عصمت الله نایب خیل په وینا د دغه تشخیصي مرکز د جوړیدلو په برخه کې په کاناډا کې میشتو افغان کډوالو هم ډېرې خوارۍ ګاللې دي. ښاغلی نایب خیل وایي چې په کومو برخو کې چې دوی اوس امکانات په لاس کې نه لري د نورو په مرسته به د ناروغانو درملنه وکړي. په افغانستان کې د زړه د ناروغانو کچه ډیره ده چې اکثره یې د درملنې لپاره هند او یا هم گاونډ هیواد پاکستان ته سفر کوي. خو د دغو ناروغانو په وینا په بهر هیوادونو کې د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره ټول افغانان مالي امکانات نه لري. دوی وایي که چیرې د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره په افغانستان کې دننه لازمې اسانتیاوې برابرې شي نو افغانان به په پردیو روغتونونو له ګرځېدلو خلاص او په خپل وخت به د خپلو ناروغیو درملنه وکړي.
په کابل کې مو د زړه د ناروغۍ د درملنې د یو تشخیصي مرکز د پرانستل کېدو په اړه واورېدل. بل ورته هغه یو شمېر ماشومان چې جرمني ته د درملنې لپاره استول شوي وو بېرته هېواد ته راستانه شول او نن یې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. په دې اړه زموږ خبریاله زکیا غیاسي له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د سرې میاشتې ټولنوایي په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې د هډوکو په ناروغۍ اخته او سوي افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستوي. د سرې میاشتې د رسنیو د څنګ مسؤل محمد سلیم وردک چې د سیشن په پرځ په کابل کې له جرمني څخه راستن شوی ماشومان خپل کورنۍ ته سپارل وویل چې دا ماشومان د سرې میاشتې د ټولنې لخوا د سولې دهکدې تور پیژندل کیږي او بیا د درملنې لپاره جرمني ته استول کیږي. هغه زیاته کړه چې د روان مریض کال د سلواغې د میاشتې په وروستۍ نیټه 15 یا نور ماشومان چې وخت ناروغی لري جرمنی ته لیږل کیږي. د خغلی وردک پر وینا د افغانستان د سرې میاشتې له ټولنې سره د جرمنی د غلاړې د کلونو راهیسې روانه ده چې تر اوسه پورې زرګونه هغه ماشومان چې سوي او یا هم هډوکي ماتوي تر درملنې لاندې نیول کیږي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه هغه کورنۍ ته چې ماشومان یې دا ډول ناروغي لري د ځینو روغتونونو او راډیوي خبرتیاو له لارې خبر ورکوي چې خپل ماشومان په یو ځانګړي وخت دوی ته وسپاري. البته له دې بهیر یوازې هغه ماشومان برخمن کیدای شي چې عمرونه یې له 11 کلن څخه کم وي او د دوی ټول لګښت د جرمني او د سرې میاشتې د ټولنې لخوا ورکول کیږي. د سرې میاشتې مسؤلین وایي سرې میاشتې هغه ماشومان چې په زړه سوري وي او بېوزله وي په ګاونډي هیوادونو کې درملنه کوي. جرمني ته د هډوکو او سوي ماشومان د درملنې لړۍ له 6 کلن څخه د زیات مودې راهیسې روان ده. د جرمني د سول د دهکدې یو چارواکي وویل چې دوی به تر هغه دې کار ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا وي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو له ازادي رادیو څخه مخامنه خبري مجله اوري. په نورستان کې د تیرو دریو ورځو په لپسې وورو له امله د وانټوایګل برګمټال او پارون ته تلل لارې بندې شوې دي. یو شمېر خلک د کورونو د زیانمنېدو خبره کوي. په دې اړه له ګاونډي کونړه د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري رپورټ لري.
د نورستان له بیلابیلو سیمو څخه غنو کسانو پر ټلیفون ازادي راډیو ته ویلي چې د تیرو درې ورځو پر مهال دومره زیاته واوره ورېدلې چې د نوموړي ولایت ټولې مواصلاتي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د واما ولسوال شاه محمد وای چې په ولسوالۍ کې د واوري اورښت په سبب سرکونه بند دي، د یو شمیر کورونو دیوالونه پریوتي او خلکو ته د اوختو زیانونو د کار اندازې پیدا کولو هڅې کوي. نورستانیان وای چې د دوی دولتي چارواکي د نورستان په مرکز پارون کې شتون نه لري، نو ځکه د دوی له ستونزو خبر نه دي. موږ هڅه وکړه چې د خلکو شکایتونه د نورستان والی جمال الدین بدر سره شریک کړو، خو په دې بریالي نشو او بالاخره مو د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس انجینر عبدالرزاق سودمن سره تلیفونی اړیکه ټینګه شوه. هغه د لوی ولارو پاکول او صفایي د ټولګټو ریاست کارو باله.
ولسوالۍ لارې، مرکز لارې، دا عمومي لارې چې دي دا مربوط دي پایدامي دي، پایدامه ده، دا مسؤلیت دي پایدامي ده، نه د انکشاف زیات.
د یادونه ولډ چې د نورستان مرکز پارون ته تللې لار د نږدې یوې میاشتې څخه راپه دیخوا د واورو اورښت په سبب تړل شوی.
کله یوه خوا د نورستان د زنو سیمو اوسیدونکو د واورو د زیاتو اورښتونو له وجې د لارو د بندېدو څخه شکایت کوي، بل ورته د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو اندېښمن دي چې راتلونکي کال به یو ځل بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان وي. د دوی غږونه په واورو
ستاسو له پیغامونو نه.
محمود د آزادی رادیو کارکونکو ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم. موږ د کندهار والد څخه احترامانه غوښتنه کوو چې دغه چرس او هیروین دي په کندهار کې ورک کې، په هر زیارت کې میخانی دي، په هر هوټل کې چرس فروشي دي. د کندهار والد تریالي غوسا څخه غوښتنه دا د احترامانه چې زموږ په وطن کې دغه چرس او هیروین ورک کې. دا هوټل هوټل والا دی باید ونی سي سخت سزا باید ورکي.
خبري مجله اوري.
دا ازادي رادیو ده د فیروسکوپ نوم له یو انسټیټیوټ څخه په کابل کې نن په لسکونه تنه تر درې کلنې روزنې وروسته فارغ شول. د دې انسټیټیوټ مسؤلین وایي په دې روزنیز مرکز کې د کابل یو شمیر ښوونځیو او دولسمو ټولګیو فارغانو د معمارۍ او هنرونو په برخه کې وړیا زده کړه کړې ده. په دې اړه رپورټ به د ازادي راډیو په سهارنیو خبرونو کې واورئ. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د دې سات مخامنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. زه صالح سقزی خلقی د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پامني کوم. خو د ازادي راډیو وروستۍ خبری مجلې اوریدو ته سره تم شي چې قربنۍ زما همکاره ملیحه احراری ده. همدا اوس استډیو ته راغلی ملیحه جان، تاسو سره خلاصت وایم، مهرباني وکړئ.
تشکر صالح جان، ما شما ماندنه باشین. سلام به شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه میشنوید که ملا برادر معاون ملا عمر رهبر طالبان در پاکستان دستگیر شده است و در مارجه طالبان مسلح افراد ملکی را گروگان میگیرند که عملیات محتاطانه به پیش میرود. از سایر تحولات هم گزارش داریم، اما خبرهای افغانستان منطقه و جهان را سرخون منگل پیشکش میکند.
ملا برادر قمندان ارشد نظامی طالبان دستگیر شده است. سه فرد دیگر ملکی در ولسوالی مارجه هلمند کشته شدند و وزیر خارجه ترکیه امروز در تهران با مقامات ایرانی روی بنبست موجود آن کشور با غرب بحث‌هایی داشت. ملا برادر یکی از قماندانان ارشد طالبان در جریان یک عملیات مخفی نیروهای استخباراتی پاکستان و آمریکایی در کراچی دستگیر شده است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره دیروز خود به نقل از برخی از مقامات آمریکایی نوشته است که ملا برادر چند روز پیش در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده است. مقامات پاکستانی و آمریکایی که نخواستند نامشان افشا گردد، خبر بازداشت ملا برادر را تایید کردند. قصر سفید و اداره استخبارات پاکستان تا حال در این مورد از تبصره خودداری کردند. اما ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی انتشار گزارش ها در مورد گرفتاری ملا برادر را رد کرده است. نیروهای ناتو از کشته شدن سه غیر نظامی دیگر در جریان عملیات جاری در ولسوالی مارجه هلمند خبر دادند. ناتو امروز گفت که این افراد ملکی در نتیجه حوادث جداگانه به قتل رسیدند. بر اساس یک خبر دیگر، مقامات ولایت هلمند از قتل 5 طالب به شمول یک قماندان این گروه در ولسوالی واشیر هلمند خبر دادند. داود احمدی، سخنگوی والی هلمند، بر رادیو آزادی گفت که 4 تن این افراد عرب هستند و می گوید سراج الدین، یکی از قماندانان گروه طالبان که وی نیز از بین رفته، مسئولیت تنظیم فعالیت های طالبان خارجی را در ولایت هلمند به عهده داشت. طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند که در ولسوالی واشیر در کنار هلاکت تعداد از نیروهای امنیتی 11 فرد ملکی نیز کشته شدند. اما مقامات افغان کشته شدن افراد ملکی را در این منطقه بی اساس می خوانند. از سوی دیگر، مقامات ولایت هلمند گفتند در نتیجه یک درگیری در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند میان نیروهای افغان و طالبان، شماری از نیروهای پلیس جراحت برداشتند. در مورد تلفات وارد شده به طالبان در جریان این درگیری تا حال چیز گفتن نشده است. مقامات محلی در ولایت خوست می گویند که 2 طالب مسلح را در ولسوالی نادر شاکوت این ولایت بازداشت کردند. جنرال زهیر وردک، در استیزوال لوای اردوی ملی در ولایت خوست، به رادیو آزادی گفت که از نزد این طالبان مسلح مقدار مهمات و واسکت های انتحاری نیز به دست آمده است. در خبر گفته شده است که طالبان بازداشت شده در میرانشاه پاکستان آموزش دیدند و به خوست به منظور اجرای اعمال تخریبی فرستاده شده بودند. نزدیک به 60 طفل افغان پس از تداوی در آلمان امروز دوباره به افغانستان برگشتند. مسئولان اداره اسرمیاشت میگویند که این اطفال به بیماری های چون شکستگی استخوان و سوختگی مبتلا بودند. گفته شده است قرار است به زودی بیش از 80 طفل دیگر افغان نیز برای تداوی به آلمان اعزام گردند. در اثر برفاری های اخیر، راه‌های مواصلاتی چند ولسوالی ولایت نورستان مسدود شده است. به گفته یک مقام محلی، آنها برای باز کردن این راه‌ها وسایل و امکانات لازم در دست ندارند.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایران منوچهر متکی میگوید ایران روی هر پیشنهاد جدید در مورد برنامه اتمیش غور خواهد کرد. متکی این موضوع را بعد از ملاقات با همتای ترکیش احمد داوودوغلو که مشغول دیدار از تهران می باشد ابراز کرد. هدف این دیدار وزیر خارجه ترکیه از تهران حل بنبست موجود میان ایران و غرب روی برنامه اتمی آن کشور می باشد. ملاقات مقامات ترکی و ایرانی در حال صورت می گیرد که تقاضاها جهت وضع تعزیرات جدید بر ایران بعد از اعلان هفته گذشته آن کشور رو به افزایش است. ایران هفته گذشته گفت یورانیم به درجه بالا را غنی ساخته است. گفته می شود دیدار امروزی وزرای خارجه ایران و ترکیه منتج به کدام پیشرفت قابل ملاحظه نشده است. متکی گفت بحث های امروزی میانجیگری نه بلکه مشورتی بوده است. کرملین میگوید اگر ایران در ازمیان برداشتن نگرانی های غرب در مورد برنامه اتمیش موفق نگردد، وضع تحریمات بیشتر بر آن کشور متصور خواهد بود. یک سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفته است ایران باید همکاری با اداره بین المللی انرژی هسته‌ای را بهبود بخشد و اگر ایران در انجام وجایبش موفق نگردد، وضع تحریمات جدید بر آن کشور دور از تصور نخواهد بود. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه ناتالیا ماکوفا گفت رئیس جمهور مدودف در جریان دیدار با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو موقف روسیه را در موضوع هسته‌ای ایران به وی واضح ساخت. نتانیاهو از مدودف خواست از وضع تحریمات بر ایران حمایت کند. در حالی که نگرانی ها در مورد افزایش سزای اعدام در عراق در دو سال اخیر رو به افزایش است، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا از بغداد خواستند سزای مرگ را خاتمه دهد. ولی حکومت عراق به Human Rights Watch گفته است سزای مرگ را به عیسی یک وسیله جلوگیری استفاده نموده و آن را خاتمه نمی دهد. وجدان سالم وزیر حقوق بشر عراق گفته است حکومت آن کشور تلاش می کند سزای اعدام را تا حد امکان کاهش دهد، ولی به دلیل موجودیت جرایم تروریستی آن را نمی توانند کاملا از میان بردارند. بر اساس گفته مقامات عراقی در جریان 5 سال گذشته 122 نفر در عراق اعدام شدند. و خبر آخر که وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل با هم ملاقات نموده به روی بحران قرض یونان بحث می کنند. این ملاقات بعد از آن صورت می گیرد که 16 کشوری که از یورو به حیث واحد پولی استفاده می کنند دیروز از یونان خواستند اقدامات جدیدتر اقتصادی را برای کاهش کسر موجود اقتصادی در آن کشور اتخاذ کند. بحران اقتصادی در یونان منتج به کاهش در ارزش یورو در چند هفته آخر شده است. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
نمایشگاه صنایع دستی زنان تجارت پیشه افغانستان به تازگی در ایران راه اندازی گردید. روزنامه راه نجات خبر داده است که در این نمایشگاه به تعداد 150 اثر صنایع دستی در رشته های دوخت لباس های سنتی، زیورات و سنگ های قیمتی به نمایش گذاشته می شود. آمریت ورزشی ولایت بامیان میگوید که برای پیشواز از روز جهانی زن مسابقات فوتبال و زودی در این ولایت راه اندازی خواهد شد. عبدالستار لیاقت آمر ورزشی ولایت بامیان بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 6 تیم به رقابت می‌پردازند. با گفته آقای لیاقت آمادگی‌های بیشتری برای راه اندازی مسابقات مختلف ورزشی در بامیان گرفته شده است. آمر ورزشی ولایت هلمند میگوید دو تورنمنت زمستانی که در این ولایت به راه افتاده بود با پیروزی تیم لیسه زکور به پایان رسید. اسمت الله مسلم در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم‌های بست و اتفاق به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود ساختند. آمریت ورزشی هلمند همچنان گفته است برای تقدیر از تیم ملی کرکت افغانستان که به مسابقات 2010 را یافت برنامه‌های خاصی را روی دست دارند.
ساعت 6:39 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در برنامه حاضر از این تحولات گزارش‌هایی را می‌شنوید. ملا برادر معاون ملا عمر رهبر طالبان در پاکستان دستگیر شده است. در مرجع طالبان مسلح افراد ملکی را گروگان می گیرند. عملیات محتاطانه به پیش می رود. اداره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از مخالفان مسلح درگیر خواسته است آنها هم در انتخابات پارلمانی سهم بگیرند. و یک شفاخانه تداوی بیماران قلب با کمک کانادا در کابل ایجاد شد. در خبرها شنیدید، در حالی که نیروهای افغان و ناتو در عملیات جاری در ولایت هلمند به سوی اهداف خود نزدیکتر می شوند، ملا برادر یکی از قماندانان برجسته طالبان و معاون این گروه در پاکستان دستگیر شده است. مقامات پاکستانی می گویند ملا عبدالغنی برادر، معاون و دستیار ملا عمر رهبر طالبان در شهر کراچی دستگیر شده است. گفته می شود ملا برادر روابط نزدیک با شبکه القاعده داشت. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را به استناد گزارش اسوسییتد تقدیم میکند.
مسئولان استخبارات پاکستان که نخواستند اسامیشان ذکر شود به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفتند که ملا برادر در روز قبل در نتیجه همکاری استخبارات آمریکا دستگیر شده و با مستنطقین گفتگو میکند. روزنامه نیویورک تایمز نخست روز دوشنبه در وبسایت خود از دستگیری ملا برادر خبر داد. استخبارات پاکستان از مدت زمان مورد اتهام می باشد که از رهبران ارشد طالبان که گفته می شود در پاکستان پناه گرفتند حمایت میکند. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که دستگیری ملا برادر شاید به این معنا باشد که نظر اسلام آباد نسبت به رهبری طالبان افغان و یا برخی آنها تغییر خورده است. وحید مجده خبرنگار و کارشناس افغان به این باور است که ملا برادر پلانهای استراتژیک طالبان را رهبری می کرد.
ارتباطاتی را که طالبان داشتن بین هم توسط ملا برادر تأمین می شد. یعنی ملا محمد عمر خودش به خاطر دلایل امنیتی تحرک زیاد نداشت و این ملا برادر است که در حقیقت سازمان می ته کارها را و سر سامان می ته به تشکیلات طالبان. بنابراین اگر ملا برادر دستگیر شده باشه به این معنا است که طالبان یکی از مهره های بسیار برجسته و مهم خود فعلا در اختیار ندارد.
ملا برادر در زمان دستگیر می شود که امریکا و ناتو تلاش های خود برای گفتگو با رهبران طالبان جهت خاتمه جنگ 8 ساله در افغانستان را شدت بخشیدند و پاکستان در این راستا نقش مهمی را بازی می کند یا بازی خواهد کرد. کراچی که بزرگترین شهر پاکستان می باشد در این اواخر گفته می شود که برخی از رهبران طالبان در این شهر پناه گرفتند. در این میان مولوی رحمانی عضو سابق کابینه طالبان که اکنون عضو شورای ملی افغانستان می باشد می گوید که اگر گزارش دستگیری ملا برادر درست باشد این واقعه یک ضربه بزرگ با طالبان خواهد بود.
چریکی جنگونه دی ملا برادر طالبان براشی.
طالبان جنگ چریکی می کنند و می توانند کسی دیگری را به جای ملا برادر مقرر کنند. ملا برادر صاحب تجربه و فهم بود، شاید کسی به جای او مقرر شود که تفاهم با او دشوارتر باشد. ملا برادر که ریاست شورای نظامی طالبان را به عهده داشت بعد از قتل ملا اختر محمد عثمانی 3 سال قبل بر ریاست این شورا رسید. او مسئول هماهنگی عملیات طالبان در زون جنوب و جنوب غرب افغانستان بود که مناطق قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و اروزگان را در بر می‌گیرد. ملا برادر در ایام زمامداری طالبان معاون وزیر دفاع بود. یک سخنگوی طالبان در افغانستان بدون اینکه شواهد ارائه کند به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که ملا برادر دستگیر نشده است. ذبیح الله مجاهد از طریق تلفن با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که ما این شایعات را مطلقاً رد می‌کنیم، ملا برادر دستگیر نشده است. او گفت که گزارش دستگیری ملا برادر تبلیغات غرب میباشد که به هدف ضعیف ساختن طالبان در جبهه هلمند نشر شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
در حالی که گزارش ها حاکی‌اند طالبان مسلط در مرجع ولایت هلمند افراد ملکی را به گروگان می گیرند، نیروهای افغان و آمریکایی به شکل محتاطانه عملیات خود را در این منطقه ادامه می دهند. پس از کشته شدن 12 ملکی در یک حمله راکتی نیروهای آمریکا در عملیات مرجع، نیروهای ایسف به خاطر کشته شدن این افراد معذرت خواستند، اما حالا گفته می شود که طالبان در آن خانه ملکیان را به گروگان گرفته بودند. فشرده گزارشی را در این باره از قادر حبیب می شنوید.
روز یک شنبه آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو از کشته شدن 12 ملکی در مرجع معذرت خواستند و گفتند که یک راکت آمریکایی در فاصله 300 متر دورتر از هدف ثابت کرد که موجب تلفات ملکیان شد. پیش از پرتاب این راکت یک گروه مشترک نیروهای افغان و آمریکایی مورد آتشباری قرار گرفتند. اما محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان روز دوشنبه گفت ملکیانی که در اثر اصابت راکت کشته شدند از سوی طالبان گروگان گرفته شدند. شده بودند. وی در یک کنفرانس خبری در لشکرگاه گفت طالبان از پنج جهت بر سربازان آتشباری میکردند. به گفته وی زمانی که به خاطر هدف قرار دادن این منزل تصمیم گرفتند، نمیدانستند که طالبان ملکیان را در آنجا گروگان گرفتند. روزنامه مکلاچی می نویسد آیسف بدتر گفت عذرخواهی آنها اشتباه بوده است. مقامات آیسف گفتند در حال حاضر تحقیق کنندگان فکر می کنند که راکت به هدف ثابت کرده و در آن در کنار 12 ملکی دو شورشی نیز کشته شدند. یک مقام ارشد آیسف به این روزنامه گفته است منزلی که از آن بر سربازان آتشباری می شد مورد هدف قرار گرفته است. این مقام به خاطر نخواسته نامش افشا شود که تا هنوز اجازه انتشار این اطلاعات را دریافت نکرده بود. روزنامه می نویسد به نظر می رسد که طالبان در خانه های مردم این منطقه پناه برده از آنها به حیث سپر استفاده می کنند. قراره که آیساف روز دوشنبه اعلام کرد که سه غیر نظامی دیگر اشتباهاً در جریان عملیات موسوم به مشترک کشته شدند. پیش از این طی 8 سال گذشته بارها ملکیان در اثر عملیات نظامی نیروهای بین المللی در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. اما این نیروها میگویند در تلاشند تا این تلفات را به حداقل آن کاهش دهند.
از گروگانگیری افراد ملکی توسط طالبان و کشته شدن افراد ملکی در مارجا شنیدید. و اما رئیس شورای اجتماعی ولسوالی نادعلی ولایت هلمند میگوید ساکنان مارجا محلی که عملیات گسترده نظامی از 4 روز به این سو در آن ادامه دارد با مشکلات بسیاری روبرو هستند. وی میگوید تعداد اندکی از باشندگان این منطقه به لشکرگاه آمدند، جایی که مقامات برای بیجا شدگان آمادگی های را روی دست گرفته بودند. قادر حبیب در رابطه با وضعیت ملکیان در مارجا با عبدالاحد هلمند وال رئیس شورای اجتماعی نادعلی مصاحبه دارد.
شما در منطقه هستین، در هلمند، در نادعلی هستین، کسایی که در جریان عملیات نتونستن از خانهایشان بیرون شوند، از وضعیت اونا خبر دارین که اونا با چه مشکلات روبرو هستن؟
واکن به هر ساعت به هر دکه ما خبر داریم مشکلات زیاد است، هوا سرد است، یک چیزی واضح است که جنگ خودش یک مشکل است، جنگ خودش یک خانمانسوز است. این چیزی واضح است که مشکلاتی است.
چی مشکلات مشخصاً این مردمه که در مارجا باقی ماندن اونا روبرو هستن؟ گفته میشه که جنگ است، اونا نمیتونن از خانه هایشان بیرون شون و ایده ای 3 روز 4 روز امو آب و غذایی که داشتن تمام شده.
والی صاحب ولایت هلمند در روز اول جنگ یک کمیسیون اداری عاجل بود، بر روز اول برای همه کسی که می آمد داخل شهر بسرگانی شد مواد غذایی و با یک ترپال با کامل با آشپزخانه و گاز باینا برای هر فامیل برای هر دانپارشان برای دار روز غذایشان برایشان آماده کرده بود. بر روز اول برای مردم رسید، ولی اون کسی که در سانه جنگ بودند اونها تا حالا به خانه ایشان هستند، همون چیزی که دارند واقعا و میخورند و بیرون از خانه نمیتونند که براین. امروز از دیروز که امروز مشکلات مردم کمتر شده میره، پرده شاید شرایط آماده شده که مردم از خانه بیرون شود.
هلمنوال صاحب، این کسایی که از مارجا به جای شدن آمدن به لشکرگاه و دیگه منطقه رفتن، مشکل سرپناه اینا چطور میشه؟ یا در خیمه زندگی میکنن یا برشان ساختمان های ادارات دولتی تخلیه شده؟
یک مکتب که برای 28 اتاق است، این از طرف دولت برشان آمادگی گرفته شده، ولی این کسی که از مرجع آمده به شهر لشکرگاه، اون اینجا همه خانه خیش و خیشاونده خود رفتن. اون کسی که بیده سپا بوده اونا منده. بعض از مرجع تقریبا 5-6% مردم طرف شهر لشکرگاه آمده، دیگر کس نیامده.
دیگرها کدام سو رفتن؟
اون در خود مرجع، مثلا یک صاحب نامی سیستانی اونجا جای امن حساب کرده، یک جای است به طرف غرب سیستانی و اینجا را برای خود امن چی کرده که اینجا شهر امن باشه. یک جز به نام شوشرک اینجا خود مردم بسیار مردم آمده به اینجا به این خانه به خانه دوستا و اکاری به خود ریخته. این تو مردم هم بوده که زیر درخت در نی احالات شبها را به یک چادر گذاشته یا به یک کمپر گذاشته، در نی هوای سرد در نی زیر آسمان کبود این شب به نی سردی که زیر صفر است تیر کرده. اینطور نشده که مجر طرف شهر لشکرگاه هجوم کنه، بسیار کم، بسیار بسیار کم، تقریبا یعنی در ایسای مجر ما میگیم که 5% مجر به شهر لشکرگاه نیامده.
عبدالاحد هلمندوال رئیس شورای اجتماعی نادعلی بود که درباره وضع مردم در مارجا و نادعلی معلومات میداد و اما عملیات مارجا چقدر قناعت باشندگان منطقه را حاصل خواهد کرد؟ همکار مصطفی صدیقی با جنرال عبدالواحد طاقت یک کارشناس نظامی در این مورد مصاحبه کرده است.
دل مردم افغانستان در دیگه نقاط میشد به دست بیاره، ولی در مارجا بسیار مشکل است به خاطر که اصفال و قبل از او در وقت طالبان و پیش از او در وقت مجاهدین این مردم سرشار بودن از نعمات پول انگفتی که از هیروین و از تریاک به دست می آوردن. اینا در پشت امی مردم نه پشت این می گشتن که بچهش تحصیل کرد یا نکرد، مقصد اینا در خارج بانکا را پر کنه و پیسه داشته باشه. و مافیای بین المللی هم آمد با اینا کمک کردن و در تبانی با مافیای بین المللی و القاعده و تروریستا اینا در اوج یک پادشاهی کوچک داشتن.
اما فکر نمیکنین که مسئله قاچاق برای مواد مخدر و مردم عادی که در مارجا زندگی میکنن جدا هست، تفاوت داره از هم؟
زرخ میکردن از گندم که بخو نسبت همو کردش خو یک کرد اگه میداشتن هم از نسبت به گندم از تریاک پول هنگفت به دست میاوردن. و دومی که اینا چهش سال در وجه تحت سلطه و معصره و نمو مافیا و ترستا زندگی کردن.
حالا مقامات ناتو مخصوصا جنرال استنلی مکریستال قماندان عمومی ناتو در افغانستان هم پیش از آغاز عملیات گفت که وقتی عملیات در اونجا انجام شد و تمام شد، اونا پروسه های بازسازی و اقتصادی و غیر نظامی را برای مردم محل آغاز میکنن. شما چی میگین در این مورد؟
یقین ندارم به خاطر اینکه وعده هایی که اینا در طی سالها کردن به وعده خود وفا نکردن و اول گفتن که ما عملیات میکنیم بدون بمباردمان، بدون راکت اندازی و بدون وقتی که مقاومت در برابر تان نیست، خیچه را چند فامیل از دست دادیم ما، چرا خونریزی چرا بوجود آمد؟
در کل اگر بفرض بگیریم که این عملیات موفقانه به گفته خود مقامات ناتو و افغان به پیش بره و پیروزی از آن حکومت در مارجا باشه، چی معنی میتونه داشته باشه پیروزی برای دولت و ناتو؟
اگر اینا بالکل تمام پدیده های شومی که در موجه هست، پدیده های منفی امور همه برطرف کنه و به مردم درس بده و مردم قانع بسازه، اعتماد مردم به دست بیاره و مردم سر امین نیروهای ما باور کنه که دیگه تروریستا در اینجا آمده نمیتونه و نوامیس ما از خانه ما، از کاشانه ما، از زمین ما، از مزرعه ما ای دولت دفاع کرده میتونه، شاید اشخاص بسیار زیادی در پالوی دولت استاد شوه و همه هم قاچاقبر نیست، همه تریاکی نیست، این مردم است، مردم شریف است و حاکمیت ملی را میخواه، حاکمیت دولتی را میخواه، تعلیم را میخواه، تربیه را میخواه و مردم هلمند بسیار در کنار دولت آسوده خواهد بود.
نظریات جنرال عبدالواحد طاقت یک کارشناس نظامی را در رابطه به عملیات مارجا شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
دفتری به نام اداره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان تاکید میکند و از مخالفان مسلح و جناح‌های درگیر هم تقاضا کرده است که باید در انتخابات سهم بگیرند. قرار بود انتخابات ولسی جرگه به اساس قانون اساسی در اول جوزای سال آینده برگزار شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دلیل آنچه مشکلات امنیتی و مالی خوانده است، برگزاری انتخابات را به 27 مای سنبله موکول کرده است. ستار فروغ گزارش میدهد.
اداره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از کشورهای کمک کننده خواسته است تا در زمینه تمویل انتخابات ولسی جرگه افغانستان همکاری نمایند. این اداره می‌افزاید برگزاری انتخابات برای ثبات و پیشرفت افغانستان با اهمیت است. آنا لارسن، یکی از محققین اداره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برای رواندازی انتخابات آزاد، عادلانه و بدور از تقلب به تلاش‌های بیشتر نیاز است. خانم لارسن گفت هرچند نمی‌توان مشکلات را در این کشور نادیده گرفت، اما به گفته وی انتخابات ولسی جرگه افغانستان باید برگزار گردد.
جامعه جهانی باید مصارف انتخابات ولسی جرگه را تمویل کند. انتخابات اخیر رئیس جمهوری افغانستان با مشکلات به امراه بود و نیاز است تا تغییرات در نهادهای انتخاباتی افغانستان به هدف جلوگیری از بروز مجدد مشکلات در انتخابات پیشرو به میان آید.
خانم لارسن گفت سروی اخیر اداره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان می‌دهد علاقمندی بخش اعظمی از افغانان برای شرکت در انتخابات ولسی جرگه بیشتر است، اما وی علاوه نمود حالا که تلاش‌ها در راستای مصالحه و ادغام دوباره مخالفین به زندگی عادی ادامه دارد، باید تمام جناح‌ها مشروعیت پروسه انتخابات را بپذیرند و سعی کنند با اشتراک در انتخابات در حیات سیاسی این کشور سهیم شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک درباره نزای هسته‌ای ایران با غرب ادامه دارد، ایران برای کمک و میانجیگری به انقره رو آورده است. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه با مقامات ایران در تهران ملاقات می‌کند که در عین زمان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قرار است هنگام گفتگو با صدر اعظم روسیه در مسکو خواهان پشتیبانی کرملین از وضع تعزیرات جدید بر ایران شود. سلطان محمد سرور جزئیات این موضوعات را به استناد گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی تقدیم می‌کند.
احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه با مقامات ایران امروز در تهران ملاقات می کند. یافتن راه حل نزاع هسته‌ای ایران با غرب هدف این گفتگوها می باشد. وزیر خارجه ترکیه با همتای ایرانی خود منوچهر موتکی، رئیس جمهور محمود احمدی نژاد و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ملاقات و گفتگو می کند. ایران از کشور همجوار خود ترکیه خواستار شده تا سعی کند جامعه جهانی را متقاعد سازد که برنامه هسته‌ای ایران مسالمت آمیز می باشد. ترکیه که عضو پیمان ناتو می باشد رابطه خوب با ایران دارد. انقره پیشنهاد کرده است که در یک بخش از توافق با جامعه جهانی مواد هسته‌ای ایران را می تواند در مخزن‌های خود نگهداری کند. کشورهای غرب به این نظرند که توافقی را که سازمان ملل متحد درباره حل نزاع هسته‌ای ایران تحریزی کرده و تهران اجازه نمی دهد که یورانیم را تا درجه تهیه اسلحه هسته‌ای غنی سازد. اما تنش‌ها بعد از آن رو به افزایش نهاد که تهران هفته گذشته اعلان کرد که عملیه غنی‌سازی یورانیم تا 20% را برای اهداف طبی آغاز کرده است. رجب طیب اردوان صدر اعظم ترکیه روز یک شنبه گذشته گفت که انقره برای حل این نزاع چندین ماه تلاش کرده است و این تلاش ها امکان دارد منجر به یک راه حل شود. وزیر خارجه ترکیه در زمان از ایران بازدید میکند که وزیر خارجه آمریکا ضمن بازدید خود از منطقه خلیج سعی کرد حمایت کشورهای عربی را برای وضع تعزیرات مرحله چهارم بر ایران به دست آورد. او روز دوشنبه به یک اجتماع محصلین در دوحه پایتخت قطر گفت که ایران به سوی استبداد نظامی رو آورده است و نگرانی کشورهای منطقه از برنامه هسته‌ای ایران بی دلیل نمی باشد. به نظر ما حکومت ایران، رهبری مذهبی، رئیس جمهور و پارلمان موقعیت و صلاحیت خود را از دست دادند و ایران به سوی استبداد نظامی روان است. در پاسخ وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که پالیسی های آمریکا در افغانستان، عراق و لبنان و کشتار غیر نظامیان بی‌گناه به گفته وی علایم واضح استبداد نظامی میباشند. وزیر خارجه آمریکا بعد از قطر روانه عربستان سعودی شده و هنگام ملاقات با پادشاه عربستان سعودی گفت که تهران راه دیگری به جامعه جهانی نمانده جز اینکه تعزیرات جدیدی را بر این کشور وضع کند.
International solidarity is critical in dealing with Iran.
اتحاد و همبستگی بین المللی در روش با ایران مهم می باشد. ما در سیاق پالیسی دوبعدی خود با شرکای جهانی و منطقه‌ای خود تلاش‌های فعالانه داریم که ایران را از طریق اقدامات جدید قناعت دهیم که مسیر خود را تغییر دهد. وزیر خارجه آمریکا این اظهارات را در اجتماع خبری مشترک با شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی بیان داشت. وزیر خارجه عربستان سعودی به نوبه خود گفت که تهدیدهایی را که ایران متوجه می‌سازد یک راه حل تدریجی نه بلکه یک تصمیم عاجل را ایجاب می‌کند. برخی از کارشناسان به این باورند که یک روش چند جانبه به شمول فشارهای اقتصادی کشورهای همجوار ایران یگانه راه مؤثر تعامل با این کشور می‌باشد. در این میان بنیامین نتانیاهو وزیر خارجه اسرائیل توقع توقع می رود که هنگام ملاقات با ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه در مسکو خواستار حمایت کرملین از وضع تعزیرات جدید بر ایران شود. جامعه جهانی تا کنون سه بار تعزیرات بر ایران وضع کرده تا این کشور را مجبور سازد که از فعالیت‌های حساس هسته‌ای دست بردار شود. اما ایران اصرار می‌ورزد که برنامه هسته‌ای این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می‌کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، سپاسگزار هستیم از همراهی شما که در برنامه های امروز رادیو آزادی با ما بودید. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تخنیکی امان امیرزای شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.